گاغان رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سئ، خو اوس په مکړی د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان باید تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي چې د ایران اټومي تړون په مؤثره توګه د دغه هیواد د اټومي وسلو د تولید د هڅو مخه نه ده نیولې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د امریکا ژغ سره په یو ځانګړي مرکه کې د ایران د اټومي تړون نه د امریکا د وتلو وروسته د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت توقعات تشریح کړل. ښاغلی بولټن د امریکا ژغ د خبریالي ګریټا وون سټرنس د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د ایران په حقله د ښاغلي ټرمپ د حکومت سیاست د پخوانیو حکومتونو په پرتله توپیر لري او ښاغلي ټرمپ ته د امریکا ګټې لومړیتوب لري. هغه وویل چې جمهور رئیس ټرمپ د خپل انتخاباتي مبارزې په ترڅ کې ویلي وو چې د امریکا ګټو ته به لومړیتوب ورکوي. هغه ته زیاتې ستونزې په میراث پاتې دي، لکه چې ایران، شمالي کوریا او منځني ختیځ. ښاغلی بولټن په وینا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په دور کې د دغو ستونزو د حل لپاره کار نه دی سوی او یا هم د دغو سره ناسم چلند وسو او سمول د جمهور رئیس ټرمپ د مسؤلیت عمده برخه ده. دغه لوړپوري امریکایي چارواکي وایي چې د ایران د موافقې بله ستونزه د فارس په خلیج کې پوځي اهداف او عزایم دي. هغه وویل چې د دې موافقې په منځني ختیځ کې تسلحاتي مسابقې سره مرسته کړي. د فارس ښار په مرکزي برخه کې د چړې په برید کې یو کس وژل شوی او ځینې نور زخمیان شوي دي. اسلامي سختدریزي ډلې د اسلامي دولت د خبري اژانس د لارې د دې برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې دغه برید د دوی سرتیري د هغوی د مقصد لپاره کړی دی. د فرانسې امنیتي چارواکو ویل دي چې بریدګر په ډزو کې وژل شوی دی. د فرانسې چارواکو تر اوسه د دې بریدګر هویت لا نه دی خپور کړی. د شار ترنوال فرانسیس مولن خبرنامې ته ویل دي چې دغه کس د برید پر وخت علاوه اکبر نارې وهلې. مولن ویل دي چې پولیس به دغه برید د تروریستي پیښې په توګه وڅېړي. د عراق خلکو پرون د شنبې په ورځ په پارلماني ټاکنو کې برخه واخیسته. وروستۍ راپورونه وایي چې ټاکنیز مرکزونه تړل شوي دي او یو بل راپور وایي چې د موټر بم برید له وجې درې کس وژل شوي دي. په دې اړه به نور تفصیلات وروسته وړاندې کړو. په دغه ټاکنو کې درې مهم کاندیدان اوسنی صدر اعظم حیدرالله آبادی، پخوانی صدر اعظم نورالمالکی او د شیعه ملیشو قمندان حدی العامري شامل دي چې ټول شیعه مذهب دي. صدر اعظم حیدرالله آبادی د امریکا او ایران نږدې متحد بلل کیږي، خو نوري المالکی بیا تر ډېره ایراني پلوه دي. دا د صدام حسین رژیم د نسکورېدو وروسته په عراق کې د ټاکنو څلورم دور دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ته د اسلام آباد د هوایي ډګر سره کراچۍ ته د تګ اجازه ورنکړل سوه. لاغ وروسته منظور پښتین او ملګري یې لاهور هوایي ډګر ته ورغل، هلته هم په لارې ودرول سول او څو ساعته وځنډول سول تر څو الوتکې پرواز ترې وکړي. تر هغه وروسته دی او ملګري یې د سړک له لارې کراچۍ ته روان سول او وروستی راپور دا دی چې کراچۍ ته رسېدلی دی. منظور پښتون چې کوم وخت پر لار وو نو د امریکا ژغ ته داسې وویل:
لاره کې یو ډېر زیات مشکلات هم دي، بار بار ناکې وي، څه په مشکل سره په وځو، په مختلفو طریقو سره ګاډی چینج کوو، را چینج کوو، چې کوم ګاډی چینج کو هغه بل دوی ونسی، بیا زه مخشه بل چینج کوم. نو صرف زما سره فیلال دوه درې ملګري دي، نور څوک را سره نشته. دی لکه ډېر زیات تنګول کوي، ډېر زیات یې ستړي کړل د څو ورځو نه، ډېر ملګري یې وهم ولو.
هغې خوا په کراچۍ کې بیا د ژغورن د غورځنګ یو شمېر فعالان امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو نیولي دي. د پښتون د ژغورن غورځنګ په پلان کې لري چې نن د یک شنبې په ورځ د مازیګر په څلورو بجو د کراچۍ ښار په سورابګوټ سیمه کې ولسي غونډه وکړي. بلې خوا په واشنګټن کې نن د شنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ د مدني ټولنو فعالانو مظاهره وکړه. یو مظاهره کوونکي زینب موجاکا د امریکا ژغ ته داسې وویل:
There's no power on earth that should be able to pick you up and kill you and dump you without anyone knowing what
پر نړۍ کې داس هیڅ قدرت نشته چې یو څوک پورته کړي، وی وژنی او جسودونه ورغورځوي او هیڅ څوک هم پرې خبر هم نوي چې هغه څه جرم کړی وو. د کناډا په ټورنټو ښار کې هم د پښتون تحفظ مومنټ په ملاتړ لاروین سوی او یو ویناوال داسې وویل:
منګا انصاف غواړو او منګ د پاکستان د آئین چې کوم حقوق منګ لرا کړی دی، حفیظ سید د جلسې اجازه شته خادم حسین ته د جلسې اجازه شته نن منظور پښتون ته اجازه نشته
د پښتون ژغورنې غورځنګ وايي په پاکستان کې د پښتنو د مدني حقوقو او له پښتنو سره د تعبیز د پښتنو د غیر قانوني توقیفونو هدفي وژنو او د درکې پر ضد سولې مبارزه کوي د ایران حکومت وايي چې دغه واد د بارنیو چار وزیر محمد جواد ظریف په نن یک شنبه اټومي موافقه په اړه د خبرو په نیت چین روسیه او بلجیم ته سفر وکړي دا خبر د دغه واد د بارنیو چار وزارت د وین په ورخ پور سوی دی د اروپایي اتحادیې د بارني سیاست مشر فدریکا مورګرینی هم ویلي دي چې د سه شنبې په ورځ به د جرمني فرانسې او برتانیې د بارنیو چارو له وزیرانو سره په براکسلس کې غونډه وکړي او له ایران سره د اټومي موافقې پر برخلیک به وغږیږي د مورګرینی د دفتر په خبر سوي اعلامیه کې ویل سوي دي چې د ایران د بارنیو چارو وزیر به هم په دې ناسته کې ګډون وکړي دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د آشنا رادیو څخه اوریدل
خبرونه مو واوریدل درنو اوریدونکو پامکړی رپورت د خوست یو شمیر اوسیدونکو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د رای ورکونکو د نوملیکنې په مرکزونو کې امنیت تامین کړي چارواکي وایي د کابل لارښوونې ته انتظار باسي څو د نوملیکنې مرکزونه له ښوونځیو او جماعتونو څخه راوباسي د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حکله رپورت لري
وروسته له هغه چې تیره اونۍ د خوست ښار په یوه جومات کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې په مرکز کې بمی چاودنې لسګونه کسان مړه او ژوبل کړل خلک د نوملیکنې مرکزونو ته په ډاډه زړه نشي تللی په دغه چاودنه کې چېرې تېرې یک شنبې په ورځ د یعقوبه اډې جومات د نوم ثبتونې پر مرکز وشوه نږدې شل کسان ووژل شول او څلور دېرش نور ټاپیان شول مسؤلیت هم کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی د دغه ولایت اوسیدونکي له حکومته غوښتنه لري د دې لپاره چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې خلک پراخ ګډون وکړي د نوملیکنې د مرکزونو امنیت د تامین کړي
بدشخان امیګم د چختنه اوسیدونکو دا حوزه د کومې غچې دوی جوړې کړې د تصګیرو د فوره د تېیدول فوره دا په عام جماعتو کې نه جوړیږي ار څوک چې تېیدوي ار ټول خلک تېیدوي خال یاردو تېیدي کې خو باید امنیتي ونسي
زنور الدین هم د تروب اوسیدونکو هم تذکرې دي ویری به پارلمان ټاکنې دي مونږ حق لري چې مونږ رای ورکو مونږ حق لري چې حق کاندید وټکو د حکومت نه دا وختونه لرم چې خزیوی ته ټاکنو ته انتخاب کیږي تذکرې ته ولوتا پولیس ته ودرېږي تلاشي وږي
د خوست په مرکز کې د نوملیکنې یو پندوس مرکزونه ټول پرانیستې دي ظاهرا چارواکي وایي چې لکم امنیتي تهدید سره نه دی مخ خو د خلکو په وینا کله ناکله پر دې مرکزونو احتمالی بریدونه د نوملیکنې پروسه ټاکنه کوي په افغانستان کې د رای ورکوونکو ډیری مرکزونه په عامه ځایونو په ځانګړې توګه په جماعتونو او ښوونځیو کې جوړ شوي د خوست دیوالي مرستیال شربتشاه ورګونی وایي چې په دې برخه کې د کابل لارښوونې ته انتظار کاږي
نو بنا دغه موضوع موږ اوس د کابل نه راغلي آیات سره مطرح کړل او بحث پرې کوو دوی چې خبرې به پرې کوو دوی ته خپل پیشنهادات ورکوو چې کچېرې د مرکز د موږ ته صلاحیت راکړل یا هدایت وکړله چې دغه مراکز داسې امنو ځایو کې ځای په ځای کړو چې د خلکو تګ راتګ هلته امن وي لکه مسجدونه مکاتب
په ورته وخت کې د خوست د امنیت قوماندانۍ سرپرست سمنوال عبدالحنان زدران وایي چې د یادو شویو مرکزونو د امنیت د خوندیتوب لپاره یې پر ځانګړي پلان کار کړی
ول زموږ ولسونه او زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ وخت خپل مورال نه بایلي ان شاء الله په یغه ځای کې به بیا هم د انتخابات کیږي د انتخابات پروسه او دړې به جریان لري ترسو د دوی د شوم اعمال او هدفونه شانشي
په ټولیز ډول په خوست کې د رای ورکونکو د نوملیکنې یو سل او دوه نوي مرکزونه موجود دي چې له دې جملې نه یو پندوس هغه دی ولایت په مرکز کې دي زیاتره د مرکزونه په خوانځه یو جمعتونو کې پلان شوی د تیریوی میاشتې رئیس چې د نوملیکنې پروسه پیل شوی په دغه ولایت کې تر اوسه څه باندې شپږ دېرش زره کسانو د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې د ګډون لپاره خپل نومونه لیکلي دي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
په په داسې حال کې چې پاکستان او امریکا یو د بل پر ډیپلوماټانو باندې بندیزونه لګولی دي او ترمنځ یې تشنج مخ پر زیاتېدو دی، پاکستانی چارواکو د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې یو امریکایي ډیپلوماټ ته چې په یوې ترافیکي پېښې ککړ و اجازه ورنکړه چې له هغه هیواد ووځي. په دې اړه به له اسلام آباد څخه د روی سر زه آژانس د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
د امریکا د هوایی قواو سی یو سلو دیرش پوځي ترانسپورټي الوتکه چې د متحده ایالاتو حکومت د جمعې په ورځ اسلام آباد ته لیږلې وه چې دغه امریکایي ډیپلومات راوباسي خالي پورته شوه، او د پاکستان په مطبوعاتو کې د چاپ شوو رپورټونو له مخې ویل کېږي چې چارواکو ورته اجازه ورنکړه چې له ملک نه ووځي. پاکستان د جمعې په ورځ په اسلام آباد او نورو ښارونو کې د امریکایي ډیپلوماتانو په ګرځېدو راګرځېدو باندې محدودیتونه وضع کړل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې اړه له تفصیلې کولو نه ډډه وکړه. پاکستان په افغانستان کې د هغو امریکایي قواو د زمینی او هوایي اکمالاتو لپاره مهم او کلیدي رول لوبوي چې د طالبانو سره د جنگ لپاره په هغه هیواد کې پراته دي. امریکایي چارواکي له ډېر مخکې دې نتیجې ته رسېدلي وو چې له امریکا سره د مرستې پر ځای پاکستان د مخالفانو پټه مرسته کوي. جمهور رئیس ټرمپ تیر کال له پاکستان سره د امریکا پوځي مرستې وځنډولې او پاکستان یې په دې تورن کړ چې د تیرو 15 کلونو په موده کې له موږ نه 30 میلیارد ډالر وخوړل خو له درواغو او ټاګنې سوای نور څه راسره تر اوسه پورې نه دي کړي. د ټرمپ د دې اعلان مقصد دا و چې پر پاکستان باندې فشار زیات شي او خبرې ومني. د پاکستان د انګریزي ژبې دوه ورځپاڼو د نیشن او د اکسپرس دواړو د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت نظامی اتشا د جمعې په ورځ د امریکا د هوایي قواو په ترانسپورټي الوتکه کې چې د نورخان په هوایي اډه کې ولاړه وه سفر وکړي، خو چارواکو پروسه شیبه کې د وتلو مخه ونیوله. پر هغه باندې دا تور لګېدلی چې د اپریل په اومۍ یو 2 کلن پاکستاني ځوان چې پر موټر سایکل سپور په موټر ووه او مړې کړ. په عین وخت کې د ډان ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې د پاکستان خارجه وزارت د جمعې په ورځ په یو ډیپلوماتیکي یادښت کې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت رسمن خبر کړ چې ډیپلوماتیکي پرسونل یې نشي کولای چې له مخکنۍ اجازې نه بغیر د ښار له 40 کیلومتره نه د باندې سفر وکړي. په واشنگټن کې د امریکا د خارجه وزارت وی وایي هم دا خبر تصدیق کړی خو له نورې تبصرې نه ډډه وکړه. صرف دومره ویل چې موږ د پاکستاني چارواکو سره په تماس کې یو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د استرالیا د فوټبال ستوري د دغه هیواد په لیګ باندې تور ولګاوه چې د نجات پرستۍ څخه کار اخلي. خبریال فیل میرسر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورټ راجلی.
د استرالیا په خواني ناجر الاصل فوټبالر د دغه هیواد د فوټبال په لیګ باندې قانوني داوا کړې ده چې له نژاد پرستۍ، جنسي او مذهبي تبعیض نه کار اخلي. جویل ویلکسن وایي د بشري حقوقو د دوامدار سرغړونې نه کړاو غاړلې ده او ټینګار کوي چې د استرالیا په اکثرو مسلکي سپورټونو کې نژاد پرستۍ عامه ده. دا سی فکر کیږي چې دا به پاستالیا کې لومړی قضیه وي. جویل ویلکسن په 2014 کال کې د تبعیض ضد د پوهاوي په پروګرام کې ونډه اخیستې وه چې د استرالیا د فوټبال لیګ جوړ کړی و. د په دغه پروګرام کې د هغو سرغړونو په باره کې خبرې وکړې چې د ورنه کړاو ګاللی و. د استرالیا د تبعیض ضد فوټبال په پروګرام کې په 2014 کال کې ویلي و:
I actually felt like he was trying to make me feel like I was a little kid, a little black kid, a little piece of dirt. And he was a
ma waqan ehsas kare wo de koshish ka wo mata de mashum de tur post mashum ab de chatal tote pashan ehsas rakde magar pakhwana gold coast san alubghade wus ator lagawi che de tabis pa barak ama dariz la ha ga sana farq lari che de urta تور واقعیت وای. د ټینګار کوي چې د دوه مسلکي کار په 2013 کال کې په ناڅاپه توګه پای ته ورسید، ځکه د هغه نامناسب سلوک په باره کې خبرې کولې چې د زغملې وو. د لومړی د استرالیا د فوټبال لیگ سره خبرې وکړې چې نتیجې ته سره ونه رسیدل، نو له هغې نه وروسته د تلافي لپاره خپله قضیه د استرالیا د بشري حقوقو کمیسیون ته وړاندې کړه. والکسن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
I have suffered extreme racism
during my time in the AFL and post my career from the AFL until this very day. My career was taken from me. My rights violated due to racism, religious vilification, and racially motivated sexual harassment that I experienced for many years.
ما په AFL کې او AFL نو ورسته تر دې ورځې پورې لبساري نژادي تبعیض نه کړه او غاله لید. لما نه کار واخیستل شو. د نژاد پرستۍ مذهب ته د بد ویلو او جنسي زورونې په علت زما له حقوقو نه سرغړونې شوې دي چې زه د ډیرو کلونو تجربه لرم. AFL په یوه اعلامیه کې وویلې له پخواني لوبغاړي نه بخښنه غواړي چې د فوټبالر په حیث په خپل وخت کې د نژادي تبعیض نه کړه او غاللی دی. د ده د شکایتونو د غم خوړلو ژمنه کړې ده. په 2013 کال کې د استرالیا د AFL په مشهوره بومي لوبغاړي یوې ځوانې تماشچۍ ملنډې وهلې وې او دی یې بیزو یاد کړی و. 13 کلنې جنۍ وروسته بیا بخښنه وغوښتله. په استرالیا کې د فوټبال مسابقه ګڼ شمېر تماشچیان لري. د میلبورن په ښار کې دغه میچونه تقریبا 100,000 تنو لیدلي وو. د استرالیا فوټبال لیګ څه باندې 8 داخلي لوبغاړي لري چې په دې حساب د ټولو لوبغاړو 10% کېږي. دغه لیګ جمیکایي، لبناني او سوډاني لوبغاړي هم لري. د بشري حقوقو ډلو په خوا د لیګ کوششونه ستایلي وو چې په استرالیا کې د نژاد پرستۍ سره چل چلند کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. په مالی او بانکي چارو کې د جمهور رئیس د ستر مشاورت چارواکي وایي په روانه اونۍ کې د کابل او استانبول او په راتلونکې اونۍ کې به د کابل او جدې ترمنځ هوایي دهلیزونه پرانیستل سي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیمی نیازی په رپورټ کې واوري.
د کابل، ممبای، کندهار، امرتسر او کابل الماتا ښارونو څخه وروسته دا ځل افغان حکومت په پام کې لري چې له ترکیې سره د کابل استانبول ترمنځ هوایي دهلیز پرانیزي. په مالی او بانکي چارو کې د ولسمشر د ستر مشاورت د مطبوعاتو مسؤول سمیر رسا د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په روانه اونۍ کې به د کابل استانبول ترمنځ د هوایي دهلیز په پرانیسته کې 15 ټنه وچه میوه، غالۍ، طبي نباتات، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې ولېږدول شي.
تاجران ما از ما توقع کردن که ما دهلیز هوایی
زموږ سوداګرو موږ څخه دا هیله وکړه چې له نورو هیوادونو سره هم هوایی دهلیزونه پرانیزو چې دا د اوس له ترکیې سره د هوایی دهلیز د پرانیست شاهدان یو. د ترکیې هیئت راتګ او د افغانستان د توکو لپاره په ترکیه کې ښه بازارونه موجود دي.
صادرات اموال تجارتي افغانستان په ترکیه وجود دره.
خاغلی رسا زیاته کړه له ترکیې وروسته په پام کې ته بلونی له عربستان سره کابل جده خارونو ترمنځ هوایی دهلیز پرانیستل شي. سمیر رسا وویل د کال تر پایه پورې به د افغانستان د صادراتو کچه 1 میلیارد امریکایي ډالرو ته ورسیږي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان هم د هوایی دهلیزونو پرانیسته د صادراتو د کچې په لوړوالي کې اغیزمن ګڼي. د پوهنتون استاد تاج محمد اکبر امریکا غږ ته په دې اړه وویل افغانستان د ځمکې له لارې د صادراتو په برخه کې یو شمیر ستونزې لري چې هوایی دهلیزونه یې ښه بدیل کیدلی شي.
هم د پاکستان طریقه هم متاسفینو چې هغه چابهار چوي هغه هم ورک شولو او هغه امکانات هم محدودي.
افغان حکومت وایي د افغانستان او هند ترمنځ په لومړي ځل هوایي دهلیز نږدې یو کال مخکې د کابل، ممبای او کندهار امرتسر ښارونو ترمنځ پرانیستل شو چې په شپږتیا پروازونو کې 2500 ټنه وچه او تازه میوه، طبي نباتات، غالۍ او قیمتي ډبرې پکې لیږدول شوي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د نورستان په ولایت کې چارواکي وایي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوملیکنې او تذکرو اخیستنې پروسه ګړندۍ سوې ده. نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا ژغ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د نورستان ولایتي چارواکي وای په مرکز پارون کې د خزینه او د تذکیرو واخستنی او ټاکنو لپاره د نوملیکنې پروسه توند شوه او له هغه ورځې چې د احصایې او نفوسو د احوال ثبتولو ادارې ورته د عکسونو اخستنی او ځینو نورو اسانتیاوي برابرې کړې نو چارې ګړندې شوې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم
په دې ورستیو کې د ثبت احوال نفوس د مرکزی ادارې سره متماس ونیو او هغه څه وسایل راولېګل چې هغه کې کیمرې او کمپیوټر او پرنټرونه شامل دي او په دې وروستیو ورځو کې دغه لړۍ تیزه شوې او لا نور به هم تیزیږي.
د نورستان د ښځو چارو رئیس زاهده فیضان وایي د ښځو د نوملیکنې او تذکیر واخستنې پروسه ګړندې شوې او هر ورځ ګڼ انجونې او میرمنې د نوملیکنې او تذکیرو د اخستنې لپاره مرکزونو ته ورځي.
د تذکیرو ویش چې تیار دی کله تم دی او دلته خپل مرکز کې او خزینه او تذکیرې مخلي او سبتول لپاره د کمیسیون دغه تمځي محلونو تمځي نو نسبت د پخوانه ډېر ښه شوی دی. البته دا ولسوالۍ ګان کلا نه دی غځېدلی نو نسبت مخکې نه ډېر ښه دی.
هغه پر میرمنو غږ کوي چې تذکیرې واخلي، د ټاکنو لپاره د ځانونه ثبت کړي او داسې نومان ته رایې وکاروي چې د دې خاورې د درد دوا کېدلی شي.
تلاشی خپل مورد نظر هغه وکیل چې خپل ولایت ته خدمت وکړي او د ولس باور ترلاسه کړي نو دوی ته رای ورکړي او تذکيري ویواز دار نه شي د انتخاباتو پروسه کې په درد خوري. دغه څه په نورو برخو کې په درد خوري او ضروری دی چې تذکيري واخلي.
که څه هم د نورستان د ټاکنو کمیسون د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې ارقام نه ورک د نوملیکنې د پروسې ارقام نه ورکي، خو څو ورځې وړاندې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټول هیواد د لیکل شوو نمونو د تعداد په اړه معلومات ورکول نو په هغه کې په نورستان کې تر ټولو ولایتونو کمه نوملیکنه شوې وه.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په واشنگتن ډی سي کې د ترکیې د سفیر کور ډیر کیسې لري. د امریکا غږ خبریال اوزیلم تیناس په دې باره کې دا راپورټ را لېږلی دی.
د ایورټ کور چې د ترکیې د سفیر د وسیدنې په حیث ورنکار اخیستل کېده د واشنگتن یو تاریخي ځای دی. دا یو وخت د ارتګن د کورنۍ کور او ورونی د اټلانټیک د ریکارډونو اساس یې خو د امریکایي جاز او پاپ موسیقي اواز بدل کړی و، مګر ارتګن د واشنگتن په تاریخ کې رول هم لوبولی دی او په هغه وخت کې افریق الاصله امریکایانو سره ودرید چې تبعیض په سر راخستی و. ایبرټ کور د واشنگتن په زړه کې د سفارتونو په سیمه کې واقع ده چې اوس د ترکیې د سفیر کور دی. دغه ماڼۍ تقریبا سل کاله پخوا د ایډوارډ ایبرټ لپاره جوړه شوې وه چې یو ستر تاجر و. د هغه له مرګ نه وروسته په 1909 کال کې دغه ودانۍ د ترکیې حکومت ته په کرایه ورکړل شوې وه چې بالاخره دغه کور یې د ټول فرنیچر سره واخیسته. په واشنگتن ډی سي کې د ترکیې دوهم سفیر محمد منیر ارتوګون د خپلې کورنۍ سره په 1915 کال کې دغه کور ته ولاړ. سفیر او د هغه زامنو احمد او نسیهوی ارتوګون د جاز موسیقي سره مینه لرله. په امریکا کې د ترکیې سفیر سردار کلیج انوای
د ترکیش امباسډر دن منیر ارتوګون اند هیز ټو چیلډرن they were great fans of jazz and they wanted to organize jazz events, jam sessions in the embassy and they invited some iconic figures of the American jazz, but not only the white Americans, also the black Americans, and that was the segregation.
Safir Munir Ertugun aw awladuniya de jazz de musiqi sara minalarla aw de safarat ki de jazz de musiqi programuna jodawal de de amerikai jazz zinu mashhur shakhsiyaton ta balana war kawla ne waz spin post amerikayan ta balki tur post amerikayan ta ham balana war kawl kedala haga waq pa amerika ki tabizi dawra wa aw de haga waq de turki safit daga ستر اقدام کړی و. د امریکا د هغه وخت کانګرس دی وغړی په ګډون چې د جنوبو ځینې با نفوذ شخصیتونه خوشنی کړي وو. د هغه وخت د کانګرس همدغه غړی سفیر ارتوګون ته یو لیک واستاوه چې خپل خوشنی پکې څرګنده کړي وو چې وای افریق الاصل امریکایان د سفارت د مخکاني و دروازې نه وځي او نه وځي. د ترکی سفیر سردار کیلچ بیا وای
What the Turkish ambassador said, I mean, they are equal citizens of the American society as far as Turkey is concerned, and he invited all the guests from the front door.
مګر د ترکی سفیر ویل تر کوم حده پورې چې د ترکیې پورې ارتباط لري دوی د امریکایي ټولنې یو شان اتباع دي او مخکنۍ دروازې نه ټولو مېلمنو ته هرکلی وایي. د ارتوګون ورونو د اتلانتیک د ریکارډونو اساس کې خود او مهمو هنرمندانو د امریکایي راک رول او قافیه بیا تعریف کړله. افریق الاصل امریکایانو د تاریخ د ملي موزیم غړی جان ویټینګټن فرانکلین وای
The word got out in the African American community that the Turkish residence was a safe place in Washington. Then it gives assurance to African Americans that
دغه خبر افریق الاصل امریکایي ټولنې ته ورسېده چې په واشنگتن کې د ترکیې د سفیر کور محفوظ ځای دی. دوی افریق الاصل امریکایانو ته ډاډ ورکوي چې اروپایان دوی او د دوی موسیقي ستای او دوی برابر ګڼي. دغه تاریخي ودانۍ نه یوازې د مانډسې او هنر په لحاظ مشهوره ده، بلکې خلکو ته هغه وخت هم ورپه یادوي کله چې د آزاد نړۍ په پایتخت کې تبعیض و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په شمالي کوریا کې د زندانی امریکایانو خوشی کول خپل لویه لاسته راوړنه بولي. ترامپ هیله لري له شمالي کوریا سره د امریکا د اړیکو په شکولو سره د ولس په منځ کې خپل محبوبیت زیات کړي. په دې باره کې پام وکړئ د خبریال جیم ملون رپورت.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د هغو درو امریکایانو د هرکلی لپاره موجود وو چې شمالي کوریا خوشی کړي. دا د یو داسې جمهور رئیس لپاره یو فرصت وو چې غواړي په هیواد کې سیاسي حیثیت خشي.
زموږ ټولو لپاره دا ډیره مهمه ده چې دغه درې غوره کسان مو د زندان نه را خلاص کړي.
هغه د اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې د امریکا د اقتصاد د قوي کولو لپاره خورا لږ سیل شوی دی. هغه تل پر رسنیو سختي نیوکې کړي دي چې یوازې د روسي په پلټنو مصروفې دي.
زموږ د کارونو شمیر خورا زیات شوی دی، خو موږ یوازې د روسیې د جالي دسیسې په اړه خبرونه اورو، یوازې همدغه خبرې اورو.
جمهور رئیس ټرمپ د خپل کمپاین یو بل ژمنه هغه وخت پوره کړه چې امریکا یې د ایران له اټومي معاملې څخه وایستله. دیموکراتانو د ټرمپ په پریکړې سخت انتقادونه کړي.
د اټومي موافقې څخه وتل امریکا منځوي کوي، دا له ایران سره مرسته کوي او دا زموږ د هغه اهدافو پر خلاف دي چې غواړو دغه ډول فعالیتونه کنټرول کړو.
ښاغلی ټرمپ د خپل جمهوري ریاست لپایل څخه هڅه کړې ده چې خپلو اساسي پلویانو ته قناعت ورکړي چې د ټاکنو ژمنې یې پوره کړي دي.
هغه کسان چې ګوند ته زیاته لیوالتیا لري د ټرمپ تر شا کلک ودرېږي او فکر کوي چې دیموکرات ګوند امریکا ته ګواښ پیښوي. نو کله چې هغوی یو داسې احساس ولري، نو دا په دې معنی ده چې له دغه ګواښ سره باید مبارزه وکړي.
که څه هم د جمهور رئیس د محبوبیت کچه یو څه ښه شوې ده، خو هغه د دیموکراتانو لپاره یو هڅونکی قوت پاتې شوی دی.
د ښاغلي ټرمپ د محبوبیت کچه په تاریخي لحاظ ټیټه پاتې شوې او داسې نښې نښانې موجودې دي چې په دیموکراتانو کې د پرګنو په کچه خورا زیات خوځښت راغلی دی. هغوی په بېساري توګه په غونډو کې برخه اخلي او ځانونه کاندیدوي.
د امریکا ولسمشر هیله لري چې پر اقتصاد او شمالي کوریا تمرکز ته دوام ورکړي او د روسیې له پلټنو د خپل شخصي وکیل مایکل کوهن له قانوني ستونزو او د لوڅو فلمونو له ستوري ستارمی دانیل سره د یاري پر سر لا قانوني لانجو ځان لري وساتي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.